لوبو له ميدانه هرأوني لآزادي راديو لدي اونيز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د لوبل میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته موزه بختيار ساحل بیا هم هر کله کوم د دیونه په خبرونه کې بواوري د شلوریز نړیوال جام لپاره افغان لوبډلې په وستندیز کې تمرینات پیل کړی دي ډوین براو په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د توپچولې د برخې سلاکار ټاکل شوې ده کلکتا نایټ رایډرز د آی پی ایل سیالیو پیلو به ته ورسېده او ګربس په لومړي ځل سکل په آی پی ایل کې ولوبېده اتاک انرژي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ اتلولي ګټلې ده د سریلانکا شلوریز لیګ ته دا ځل بیا هم ګڼ افغان لوبغاړي انتخاب شوي دي د کرکټ بورډ له لوري د ځنونو په کچا په پیل شویو درې ورځنیو سیالیو کې ګڼو ځوانو لوبغاړو سلیزې وهلې دي او د امریکا متحده ایالاتو په لومړي ځل په یوه شلوریزه سیالۍ کې بنګلادیش ته ماتې ورکړې ده په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته ملتیا مو وکړئ پیلی په ویسټ انډیز کې د افغانستان ملي لوبډلې د پیل شوي تمریناتي کم څخه کو د سیشن بې پورز د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې په ویسټ انډیز کې لوبډلې لس ورځنی تمریناتي کم پیل کړی دی کرکټ بورډ ویلي دي چې په دغه تمریناتي کم کې به تر ډیره پورې د لوبغاړو په ځینو مهمو برخو باندې کار کیږي د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس لوبغاړي به تر ډیره پورې په کنډیشن سره د بلتیا په برخه کې کار کوي دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې لوبډلې ځینې لوبغاړي چې په آی پی ایل سیالیو کې بوخت وو د لوبډل مشر راشد خان په شتون لوبډلې سره د یوځای کېدو په پار ویسټ انډیز ته رسیدلې دي دغه راز لا هم دوه نور افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي او رحمان الله ګربز د آی پی ایل په سیالیو کې بوخت دي او لا د لوبډلې سره نه دي یوځای شوي د دغه تمریناتي کمپ په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې د پیلې ستوپ وهونکی ابراهیم زدران داسې وایي
خیر سره د ویسټ انډیز هیواد ته ورسېدو ماشاءالله ټول لکان تیار دي چې روان ورکړ ته چمتووالی ونیسي کوشش به کوو چې ښه لوبې وکړو نو مونږ په خیر ورسېدو سفر هم خیر و سبا نه به مونږ انشاءالله په خیر خپل تمرینات پیل کوو ترسو روان لوبې ته چمتو اوسېږو
بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی ډوین براوی په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره د توپچونې د برخې سلاکار ټاکلی دی افغان کرکټ بورډ وایي د ویسټ انډیز لوبډلې پخوانی نامتو لوبغاړی چې د یاد هیواد لپاره د نړیوال جام ګټونکي لوبډلې برخه هم وو د 2014 زیږدیز کال شلوریز نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې توپچونې برخې سلاکار روزونکی ټاکلی چې د نړیوال جام له پیل وړاندې به له ملي لوبډلې سره یو ځای شي کرکټ بورډ کاګي سلویخ کلن براو د ویسټ انډیز لوبډلې چټک توپچونکي آل راؤنډر لوبغاړی و چې په 295 نړیوالو لوبو کې 6,423 منډې لري او تر څنګ یې 363 وکټې هم اخیستې دي دغه راز نوموړي سل فرسټ کلاس سیالۍ 220 لیست اے او 523 شلوریزې سیالۍ ترسره کړې دي د کرکټ بورډ په خبره اوس مهال ډوین براو د شلو اوریزو لوبو مخکښ وکټ اخیستونکی دی چې په دې بڼه کې 625 وکټې ترلاسه کړي دي دغه راز نوموړی په دې بڼه کې نږدې 10,000 منډې هم لري د کرکټ بورډ په خبره چې براو به وکړی شي چې د ویسټ انډیز په کنډیشن کې له افغان توپاچونکو سره د توپاچونې د لا خوالی په برخه کې ډیره مرسته وکړي د ولیده چې کرکټ بورډ نه دی ویلي چې براو به تر دې شلوریز نړیوال جام وروسته هم له افغان لوبډلې سره دغه دنده مخ ته وړي که نه خو اکثره په نړیوالو جامونو کې له آب و هوا او محیط سره د ښه بلتیا په موخه لوبډلې موقت روزونکي ټاکي
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې په یو مرکه کې ویلي دي چې غوښتل یې د خپلې ذهني ستړیا د رفع کولو په خاطر افغانستان ته سفر وکړي. هغه ډاډ څرګند کړی دی چې په را روان شلوریز نړیوال جام کې به د افغانستان ټول لوبغاړي ښه پرفارمنس کوي او لوبډله به ښې لاسته راوړنې ولري. هغه د خپل صحت په تړاو هم ډاډ ورکړی او ویلي دي چې په آی پی ایل کې د خپل روغتیا د لا خوالی په موخه ډیر کار کړی دی او ډاډمن دی چې په شلوریز نړیوال جام کې به د لوبډلې لپاره ډیر پرفارمنس کوي. هغه وړاندې وایي
درې څلور کاله وروسته خپل هیواد ته راغلم او ډېر د خوشحالۍ اظهار کړم چې خپل هیواد ته راغلم. څومره مینه چې خلکو راغله هیواد ته خو مخکې به هم راغلی وم، هر وخت به راتلم، خو بعد د څلور کاله وروسته چې راغلم او څومره مینه د خلکو دخوا راکل شوه، که هر چېرته یې که په میدان کې بیرونی ننګرهار ته لاړم، جلال آباد ته لاړم، د خلکو مینه ډېره زیاته وه، نو بیخي هغه بل رنګ احساساتو دا ځل د راتګ سره. نو ډېر خوشحاله یم چې خپل هیواد کې یم. ورلډ کپ د مخکې چې لوبغاړي ته ضروري چې ذهني او فزیکلي آماده اوسي او فریش اوسي چې لوبډلې ته راشي. زما په نظر هیواد ته راتګ سره زما هم ذهني او فزیکلي فریش شم او انشاءالله په دې چې ورلډ کپ ته ښه ذهن سره لاړ شم. شکر الحمدلله اوس صحت مې ډېر ښه ده، تر 95% پورې صحت زما ښه شوی ده. اتمن مشکل یې په دې چې د ملا عملیات وروسته لوبې ته راتلل او بیا خپل ځان لوبې ته آماده کول لږ سخت وي، خو بیا هم درې څلور میاشتې چې څومره ما سره خپل ټرینر او سره فیزیو تیر کړل، نو خوشحاله یم چې بیرته په میدان کې ما لومړۍ لوبې آیرلینډ سره وي چې ښې لاړې، بیا هغې نه وروسته آی پی ایل چې زما دپاره د ما بدن دپاره یو ښه پریپریشن ورلډ کپ دپاره. نو انشاءالله پوره آماده یم ورلډ کپ ته او صحت هم پوره روغ جوړ دی، او په دې چې انشاءالله ورلډ کپ ته لاړ شو دینه هم ښې لوبې. بالکل که وګورې د افغانستان کې استعداد کمی نشته په کورنۍ کرکټ کې، او خوشحاله په دې یم چې مخکې ما په هیواد کې هیواد لوبغاړي زیاتره په بارن لیګونو کې ډېر نه وو، که وګورې دا کار په آی پی ایل کې نه هو نه تر لسو پر لوبغاړي په آی پی ایل کې ګډون کړی و، نو دا زموږ دپاره ټول هیواد دپاره یو غټ خبر دی. په دې چې 15 کاله یا 6 کاله یا 10 کاله مو وړاندې چا سوچم نو چې افغانستان لوبغاړي به په دغسې غټ لیګونو کې لوبږي او خپلې تجربې به تر هلته نورو لوبغاړو سره شیر کړي او همدغه رنګ هلته به زده کړه. را روان 3 کاله 4 کاله یا 15 کاله وروسته څومره د ځوانان ګورم، زما په نظر په افغانستان کې چې څومره ټیلنټ دی دا به نړۍ ته ښایي، او د نړۍ هر هیواد کې به د افغانستان لوبغاړو یو نوم وي، لکه مخکې به چې څنګه د ویسټ انډیز لوبغاړو یو نوم و چې هر هیواد به غوښتل چې هغوی راشي دلته لوبې ترسره کړه. لرې نه ده چې افغانستان هم یو داسې هیواد شي چې نړۍ به غواړي چې څومره هم ځوانان د هغوی ته موقع ورکوه تر څو هغوی هغوی په لوبډلو کې ولوبېږي. دا به ډېره سخت چې شلوریزه لوبډله کې دا سوچ ولري چې زه به یو لوبډله ټارګېټ کوم. شلوریزه لوبه کې همیشه یو یا دوه لوبغاړي لوبه بیخي بدلوي، نو هغه کولی شي چې هغه لوبه وګټي. نو مونږ یو لوبډله هم داسې نه اخلو چې هغه مونږ ووژي یا ضعیفه ده یا ویک ده، او مونږ کولی شو چې اسانه سره هغوی ته ماتې ورکړو. نړیوال جام ته چې یو لوبډله راځي حتماً هغوی پریپریشن ډېر کړي، حتماً هغه یو ښه لوبډلي. زما په نظر بیټنګ ډېر مهم دی په ویسټ انډیز پیچونو کې. همیشه هغه پیچونه چې سپینر دپاره لږ ساز کار دی، او د دې چې سپینر هلته فضل لیږي همیشه څومره چې ما لوبه ترسره کړې ده په ټي وی هم کتلې ده، بیا هم د آی سی سي ایونټ ته معلومات نشتی چې څومره به بیټنګ دپاره ښه او څومره به د بولنګ دپاره ښه. خو که ذهني مونږ آماده اوسو، سترانګ اوسو، هر رنګ حالات ته آماده اوسو، که ښه یې که بد یې که سخت یې که اسانه، نو مونږ بیا کولی شو چې هر لوبډلې ته ماتې ورکړو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس د آی پی ایل د سیالیو په تړاو د هندوستان غوره لیګ یا د آی پی ایل سیالیو د پایلوبې لومړنۍ لوبډله معلومه شوه. کلکتہ نائٹ رائیڈرز یا کے کے آر هغه لوبډله و چې د سن رائزر حیدرآباد لوبډله ته په لومړی پلی آف کې د اتو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلو به ته ځان ورساوه. د پلی آف دغه سیالي چې د می په 28 نیټه ترسره شوه، ساریچ لوبډلې د 162 منډو هدف ټاکلی و چې کلکتہ نائٹ رائیډرز په 14 اوور کې یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. کلکتہ نائٹ رائیډرز لوبډله اوس په پایلوب کې د راجستان رایلز، رویل چیلنجر بنگلور او سن رایزر حیدرآباد د لوبډلو منتظر ده چې په دې درې واړو کې به ګټونکي لوبډله پایلوب ته ځان رسوي. تر پایلوب وړاندې دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړنۍ سیالي به د الیمینیټر سیالي وي چې هغه د راجستان رایل او رویل چیلنجر بنگلور د لوبډلو ترمنځ ده. که دغه لوبې ګټونکي لوبډله به د می په 14 نیټه له سن رایزر حیدرآباد سره په دویم کوالیفایر کې لوبه کوي، او هغه لوبه چې هر لوبډله وګټي هغه به وکړی شي چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د آی پی ایل سیالیو پایلوبه د می په 16 نیټه د هند په چنای ښار کې ترسره کیږي. د ویلو ده چې په لومړي ځل د افغانستان مخکښ توپ وهونکی رحمان الله ګربز په سګنی پړاو آی پی ایل کې ولوبید. هغه چې د کلکتې په لوبډله کې لوبه کوي د انګلستاني پلسالټ په نشتون کې د کلکتې لپاره اوپننګ وکړ. هغه وکړه شول چې په دغه سیالۍ کې 23 منډې جوړې کړي. د ګربز په پاړۍ کې 2 شپږیزې او 2 څلوریزې شاملې وې. هغه 19 دقیقې په لوبغالي کې ولاړو، 14 توپونه یې ولوبول او د نتراجن لخوا نه په یو بال آؤټ شو. اوس د فوټبال په تړاو، د افغانستان فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د مې په 16 نیټه په یو خبر کې ویلي دی د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ اتلولي اټک انرژي لوبډلې ګټلې ده. د خبر د جزئیاتو لمخې اټک انرژي لوبډلې خپل وروستۍ سیالي د موج ساحل لوبډلې پر وړاندې ترسره کړې چې 4-0 یې ماتې ورکړه او اتلولې ته ورسېدل. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ 11 وخت ونیو چې 12 لوبډلو یو د بل پر وړاندې سره سیالۍ ترسره کړې. که څه هم لا د لیګ وروستۍ سیالي پاتې ده، خو د اټک انرژي لوبډلې په یاد لیک کې هیڅ سیالي ونه بایلله او د ډیرو نمرو په ترلاسه کولو سره یې اتلولي وګټله. د ولیدې چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ دریم کالو او په سګنی پړاو کې د ځینو لوبډلو په ترکیب کې بهرنیو لوبغاړو هم لوبې ترسره کړې. د سریلانکا غوره لیګ یا لانکا پریمیر لیګ د راتلونکي پړاو بولی یا د لوبغاړو د اخیستلو مراسم د می په 28 نیټه ترسره شول. سکالی وار بیا ګڼ افغان لوبغاړي په دې لیګ کې اخیستل شوي دي. د ګالی مارویلز په لوبډله کې یوازینی افغان توپ اچوونکی مجیب رحمان غوره شوی دی. دغه راز د جفنا کینګز په لوبډله کې بیا عظمت الله عمرزی او نور احمد اخیستل شوي دي. ابراهیم زدران دا ځل د یاد لیک په ډمبولا تندرز لوبډله کې لوبه کوي. دغه راز په دې لوبډله کې بیا حضرت الله زازی هم غوره شوی دی. رحمت الله ګربز بیا د کولمبو سترایکرز د لوبډلې برخه ده. په یاد لوبډله کې بل افغان لوبغاړی علامه محمد غزنفر هم اخیستل شوی دی. په سګنی لنکا پریمیر لیگ کې تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوی افغان لوبغاړی کریم جنت دی. هغه چې د ډمبولا تندرز لوبډلې اخیستی 80,000 امریکایي ډالری پرې ورکړی دي. د ویلو ده چې د لنکا پریمیر لیگ سیالۍ به تر 16 نړیوال جام وروسته پیل شي. اوس د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په د پیل شویو درې ورځنیو کورنیو سیالیو په تړاو درته معلومات درکو. د می په 12 نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ننګرهار په دوو لوبغالو کې د میرویس نیکه په نامه درې ورځنۍ سیالۍ پیل کړې دي. په دې سیالیو کې 15 زونونه برخه لري چې بندي امیر، مسیناک، سپینغر، بوست او امو په نومونو یاد شوي دي. لومړۍ سیالي د سپینغر او بندي امیر ترمنځ ترسره شوې چې بی پایلې پای ته رسیدلې ده. دغه راز دویمه سیالي د بوست او مسیناک ترمنځ هم بی پایلې پای ته رسیدلې ده. د دې لیگ دوه نورې سیالۍ بیا د بوستوامو او مسینک او سپینغر ترمنځ جریان لري. دغه سیالۍ به د مې تر 23 نیټې پورې وغځیږي او له هغې وروسته به معلومه شي چې د دې لوبو ګټونکي لوبډلې څوک دي. تر دې دمه خلیل ګربز مخکښ وکټ اخیستونکی دی، هغه اته لوبغاړي سوځولي دي. محبوب الله تسکین، ضیاءالحق عیساخیل او محمد آصف موسازی یو په بل پسې د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې پاول دویم او دریم مقام کې دي. تسکین لا په څلورو پاڼو کې 213 منډې جوړې کړې دي، ضیاءالحق په دوو پاڼو کې 244 او محمد آصف په یو پاڼه کې 201 منډې کړې دي. آصف موسازی هغه لوبغاړی دی چې په دې سیالیو کې غبرګ سلیزه وهلې ده. هغه په 202 توپونو باندې 201 ناسوځېدلې منډې وکړې چې 15 څلوریزې او 15 شپږیزې ووهلې. دغه راز محبوب الله تسکین، ضیاءالحق عیساخیل، مسعود ګربز، خالد احمدزی هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالیو کې تر دې دمه سلیزې وهلې دي. باید وویل شي چې دغه سیالۍ به د جون تر 2 پورې دوام وکړي. د دې 3 سیالیو په تړاو د ځینو هغو لوبغاړو خبرې درته خپرو چې د خپلو وروستیو سیالیو په تړاو یې کړي دي.
لکه څنګه چې زه وکټ ته لاړم نو موږ په سټارټ کې 2 زر لاړې، د کوچ ما ته دغه پلان و چې ته باید تر اخره پورې لاړ شې، یو ان وکټ وساتې. کوچ نورعلي وز دغه بار بار میسج را لېږه چې ته به اخره پورې ځې او یو ان وکټ ساتې. نو ما غشې ما ملک الحمدلله غټ اننګز هم وسو، ښه پارټنرشپ هم وسو. په هغه سچویشن کې چې لوبډل مشر ما سره راغی نو هغه ما ته معلوم و چې موږ د سټی والا بیټسمینان همدا دو دی پسې چې نور لاندې موږ سره څومره پاتې وو هغه ټول هیټ والا وو، چکو شپږیزو سلوریزو والا وو. نو دغه په خاطر ما کپتان ته همدا وویل چې ما تا به کوشش کوو چې لنګ لاړ شو چې نور بیا د سټی والا بیټسمینان نشته، نو ما تا به خپله دا کوشش کوو چې تر اخره پورې لاړ شو. نو ما غسې وو چې دواړه اخره پورې غټ پارټنرشپ وکړو ودریدلو. نو الحمدلله موږ چې راتلونو دغه میچو ته موږ غټ تیاری کړی وو. نو هغه تیاری ته چې موږ وګورو هیڅ مشکل نه وو، ما ته خو یو رقم مشکل هم نه وو، نه د سپینر نه د فاسټ بالر علت یې همدا وو چې غټ اننګس ته لاړو.
فرسٹ کلاس کې سیالیو کې همداسې راسره پیښ شوي دي، خو په هر حال شکر او دینه به زده کړه کوو راتلونکو میچونو ته، او کوشش به کوو چې دا 15 زر نور څنګه کور کېږي دا به زده کړو. مختلف انسان هغه څومره چې خواري کوي خدای تعالی هغه ورکوي. ما تیر ځل چې غټ اننګس کړی وو دینه مخکې کرکټ بورډ کوم میچونه چې وو گریډ 1 په فائنل لوبه کې مې سنچری وکړله، بیا دلته راغلو اول اننګز رانه لږ ګډوډ شو، نو دغه بل سیکنډ اننګز بیا د سپین غر په خلاف. نو رښتیا مې شوې دوی هم کنډیشن وي، دوی سپین غر بالران ډېر ښه لوبېدلې، دوی ښه بالینګ ښه ځای کاوه. نو بیا موږ څومره چې ما حوصله وه نو ما خپل بیټنګ کنټینیو وساته همداسې الحمدلله شکر. زه ډېر زیات راضي یم په ټف سخت کنډیشن کې، زه ورغلم سخت حالات کې زه ورغلم، او ټیم همدا ضرورت وم هغه چې زه باید همداسې اننګز مخته ویسم. د کلاس نورعلي هم کوچ ده، یو خو دا مو خوشبخته یو چې موږ سره دغه کوم آیډیا چې موږ لږ پاتې کیږو هغه موږ ته یو آیډیا رالیږي، یو میسج رالیږي، یو پلان راکوي، په هغه باندې مخته ځو. او شاته بیا موږ دغسې خواري کړې ده که موږ شاته کوم اکیډمي کوچ سي کوم زموږ دي کوچ لالي نور احمد نور محمد لالي
ځکه وکټ کوم داسې خاص شی نه و، بس هغه زموږ خپل سکل و خپل ښه ګوړلین او ښځې کې موبایلنګ کولو، نو هغه وجه چې څلور مو وکړه. دې سیالۍ لپاره خو مو ډېره زیاته خواري کړې ده، ځکه چې ټول کال همداسې سیزن ته به انتظار یې خواري مو ډېره زیاته کړې ورته. او ذهن کې بس ذهن کې مو دا و لکه نارملي میچ کې و، بس هغه خپل نارملي بالینګ وکړو کوم چې زموږ ښه و، لکه کوم بال باندې چې موږ ښه کوي و ټارګټ مو هماغه به کوو، هماغه به چې کامیابه شو کې.
د نو لوبې غوره لوبغاړی شلو ما د الله پاک ډېر زیات شکر ادا کوم. بازدې شاته ډېر زیات محنت و زما خپل د ملګرو کورنۍ انډیوالانو کوچ سټاف سپورټ و، او ما وکولی شو چې مین اف د میچ واخلم. ډېر زیات خوشحاله یم دا دغه ټولو مونږ
او وروسته خبر مو داده چې د امریکا متحده ایالاتو په لومړي ځل په یو شلوریز سیالۍ کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دا امریکا ته د بنگلاديش د ملي لوبډلې لومړنی سفر دی چې د روان شلوریز نړیوال جام لپاره د چمتووالي په موخه ترتیب شوی دی. بنگلاديش چې د 145 منډو هدف یې ټاکلی و، د امریکا متحده ایالاتو دغه هدف په وروستي اوور کې د 5 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د بنگلاديش په توپوهونکو کې توحید ریدوی 50 منډې کړې وې چې تر ټولو مخکښو، او امریکا ته بیا په توپچونه کې سټیون ټایلر 2 لوبغاړي سوځولي وو. د هدف په پوره کولو کې د امریکا د لوبډلې لپاره کوری انډرسن، د نیوزیلند پخوانی لوبغاړي کوری انډرسن او هرمیت سنگ ښه ملګرتیا کړې وه چې دواړو په ترتیب سره 4 او 3 منډې جوړې کړې وې. دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات بنگلاديش ته په یو شلوریزه سیالۍ کې ماتې ورکوي. د ازادي راډیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ خبرونه همدومره وه. پای ته رسیږي، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
سیگار دیا دکی سے وہ سیگار دیا دکی سے وہ سیگار دیا پسیال یورمان کسمان کری فنانا خوالے پسیالے پسیالے تمہیں دوکی سے وسیگار دوپیالے اکلو ہوش نل غیرت را بیدار نشو خس دولس او زوان بی گنا باس بدار خوری تالے او زوان بی گنا باس بدار خوری تالے پسیالے پسیالے یورمان 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 کسمان کری فنانا خوالے پسیالے پسیالے تمہیں دوکی سے وسیگار دوپیالے
خاين سړی خور د هوس کارندا درندا یو خاين سړی خور د هوس کارندا درندا ستړي لار خندو خا ننګياله ملاله لار خندو خار ننګاله ملاله فسياله فسياله يورمان 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 كه اسمان کلی فنا نه خواله فسياله فسياله کومه کسے وسیگار دو پیالے کفن سورنگار ستانور درپ درپ سرلمر سر کفن سورنگار ستانور درپ درپ سرلمر جنت اشن توتیان شن پتکے شن خالے جنت شن توتیان شن پتکے شن خالے پسیالے پسیالے یورمان 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 که اسمان کری فنا نخوالے پسیالے پسیالے کسے وسیگار دو پیالے
وما ورس دا ونی مهمو پیخوتا کتا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو له سید شینواری سره خپلې ومې ورسته خراغلی. نن به خبر شئ چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلي خلکو په شخصي لګښت باندې د ښوونځي ودانۍ د جوړولو کار پیل کړی. له دې هم خبرېږئ چې ولې امریکا کې یوې پیشو ته افتخاري ډاکټورا ورکول شوې ده. بامیانو کې پر سیلانیانو له برید وروسته افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړولو باندې هم درته غږیږو، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون، طالبان د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلی. دې سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځېدلي وو.
کېدی شي وي کېدی شي نه وي، مګر دا تجربه ښودلی دی چې تر اوسه پورې په ډېرو حالتونو کې دا حالات راغلی دی چې په خپله تیاره د خارجي عواملو له وجې نه هم سقوط کړی.
پرله پسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشیه کړې بودیجه. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشی اعلان وکړ، خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپ چپ تیره کړي. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل تا هم کېدی شي چې طالبانو فینی ادارې هغه نظامی تشکیلات او مصارف ښکاره نشي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامی مصارف هم لري.
دا د خلکو د خلو یا د زحمتونو پیسې دي. ولس حق لري چې پوښتنه وکړي پیسې چیرته مصرفېږي، شخصي جیبونو ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفېږي. د دوی د صحت په مسله کې به دولت څه کار کوي، د دوی د تحصیل په ساحه کې به دولت څه کار کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند د ناندریو دوام. دا ځل امریکایي جنرال سکاټ ملر ویلي چې طالبانو د دوهې له تړون نه په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاوله درلوده.
جمهور رئیس اوباما او داغینا وستا جمهور رئیس ترامپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونوسیږي او په یو شکل د افغانستان جنگ یعنی خپل سوال د افغانستان نه راوکی چې
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلاتي لحاظ هم په کادري لحاظ باندې هم په تخنیکي لحاظ باندې دغه ضعیف وساته لازم تخنیکی په لاس ورنکه مستقلانه وظایف ته نه پریښودل.
خاص باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسیو د ملتپالو سیاستوالو نیوکی افراسیاب خټک وایي طالبان د غرب و پاکستان ګډه پروژه وه او داعش نوې پروژه را روانه ده. خو ایمل ولی خان ویلي پاکستان پښتنو ته د بنګال د محکوم ولسونو په سترګه ګوري.
طالبانو چې د معاهده کوله دی افغانستان کې نه و، دی پاکستان کې. دلته نه به دوهې ته تلل تاسو ته معلومه ده، دلته پاکستان پاسپورټ به مې تلل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستیال رئیس الوزرا ملا برادر په شمول د نړۍ ګڼو حکومتونو مشرانو، ولسمشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوي چوله کې د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. تیرونه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر امیر عبداللهیان چورلکا له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لاره نسکوره شوه چې د دواړو په شمول یوولس دولتي چارواکي پکې لوله پشول. که چاند چورلکه د غورځېدو علت نه دی په ډاګه شوی، ایران یې د پیښې پلټنې ته کمیسون ګمارلی دی، خو اسرائیلو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي که څه هم د رئیسي لاسونه د بېګنا خلکو په وینو سره وو، مګر په دغسې مړینه یې خپله رسمي خواشیني ایران سره شریکه کړې ده. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پیښه طبیعي او د ایران د ولسمشر چورلکه خورا زړه وه.
چېرته عوارض یا راځي وه، غرونه ورته پی وې، نو اولین تیاری چې دوی نه مخکې وه دا د دې موانع ته نږدې وه او خطر سره دا ډېر نږدې وه. نو دا په ډېر شکل د موافقانه ارتفاع نیسي او د وریځو نه جګیږي. آخري تیاره چې د تیارې پسې ده هغه هم جګیږي، یعنې تصادم نه کیږي، او دغه د منځ تیاره چې د لپاره کافي اندازه وخت ده دا تصادفي تصادفا یا په هر علت چې دی یا ټکر کوي یا په هر علت یا سقوط کوي، چې دا خپله د سوال وړ دی. دا سوال ورده
د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون لکابل هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ابراهیم رئیسی د چورلکه د سقوط لامل کڅام د ایران ګڼو خارونو کې خلکو د ماتم او ویر مجلسونه کړي او د خارونو په واټونو هم په لوی شمېر راټول شوي وو. خو په ټولنیزو رسنیو او له ایران د باندې ځینو ایرانیانو بیا د خوندي رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوښۍ ترڅنګ تر دې حده خوشحالي کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انځورونه خپاره کړي. دغو ایرانیانو د چورلکه له غورځېدو وروسته وعده کړې وه چې که رئیسی رښتیا مړ شي نو دوی به یې خوشحالۍ کې لوڅ انځورونه نشر کړي، ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د ازادۍ غوښتنې لاریونونه یې ځپلي او زرګونه کسان یې وژلي وو. ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلی، ویلي دي چې د ښځو د ژوند او ازادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅ انځورونو په خپرولو داغداره نه شي. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایراني ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسی په مرګ ایران کې خوشحالي کړې ده.
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره ضایع ده او ډیر زر به دا ضایع جبران نشي. د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي، او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي، او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي. دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده. ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ټینګلی دي، او حتی د ایران قونسلګری په دمشق کې وشتل شو، او له هغه وروسته ایران ځینې اقدامات ترسره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات ترسره کړل. نو تر هغې پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نوی او نوی حکومت منست نوی را غلی لدغه تشریس خبر دیر زیاد حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي چون دولتی دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځته راشي. نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي.
او طالبانو یو بار بیا له جزئیات ورکولو پرته او له څو میاشتنی ځنډ وروسته د 1403 مالي کال د بودیجې د توشیح اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت فقط همدومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوې ده، خو بې له دې چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي ویلي دي دا بودیجه له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په خپل اکسپان ادا کړی چې د 1403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیا او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوری نظام په مهال به کلنۍ مالی بودیجه له پوره جزئیاتو سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده، داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بېلابېلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي، معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري، نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی.
د دې مختلف دلایل کېدای شي. لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کیږي او یا هم حتی په بودیجه کې ممکن شامل وي. نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي. دویم موضوع د شفافیت موضوع ده. د ارقامو پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري او کچیرې په بودیجه کې منابع په ناانډوله توګه باندې توضیح شوی وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دې موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته او افراد یو ولس نظارت کوونکي وي او کومګه دا خبره مخته وړو او بیا د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د هغې دفاع نه شو کولی، نو بیا د انتقاد تر هغه لاندې راځي او بدنامیږي او دا مسایل راځي. یعنی ډېر مسایل هم شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه درسونه چې پیسې ځانګړې کیږي. د یعنی نه غواړي چې ولس سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کیږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو ته هر څه ښه ښکاري، ولې دننه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزه وي چې یا سکیورټي مسایل ستونزه وي، امنیتي مسایل وي، یا په استخباراتو باندې چې ډېر زیات مصارف کیږي او د دې لپاره چې ولس تشویش کې نشي نور مسایل کې نه، نو هغه پټ ساتل کیږي.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د 1402 کال بودیجې ارقام هم نو خبره کړي، خو د 1401 کال مالی بودیجه 201 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې 2.9 میلیارد افغانۍ پراختیایي او پاتې عادي بودیجه ټاکلې و. او داسې ښکاري چې تر څو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټې مشر وي، دغه هیواد کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندرۍ او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سکاټ میلر هم د دې کمیټې لخوا استجواب شوی او نوموړي اقرار کړی چې طالبانو د دوهې له تړون نه په افغان ځواکونو د بریدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغه مهال له حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې وه. جنرال میلر ادعا کړې ده هغه مهال چې بایدن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته دا فکر ورکړی و چې دوی د دوهې هوکړې او د واک ویش ته اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولي، مګر دا هم وایي چې له دې هېواد د امریکایي عسکرو د وتو له اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوې نه درلودي. جنرال سکاټ میلر دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی و خو په بشپړ ډول د امریکا نظامي ملاتړ پورې تړلی و.
تر یو حده دا درسته ده، دوی خپله دغه اردو هم دغسې ساتلې وه چې تل په دوی ټیکا وکړي، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم به د تخنیک د لحاظ یا د یو نه توانیدل یا نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې دی دا کړی ده چې طالبانو پس د دوهې تړون نه دغه نه درلودل لاسته راڼه وړلې ده، دغه دا یې درسته نه ده. مونږ ولیدل چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هر ورځ لاسته راوړلې درلودلې، قلا قلارې ولسوالۍ بالاخره ولایتونه سقوط کړل او دا چې بالاخره د قدرت ته ورسېدل. نو دلته ادا دغه کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری وو.
بل خو له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دي چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوهې د هوکړې له لارې واک ته رسول شوي او له دې پرته یې واک ته رسېدل ناشونی وو.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا دوه درې اړخونه لري چې یو اړخ په خپله امریکا او نړیوالې ټولنه ده چې د ابتدا نه دي او بعضې اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولې، بیا وروسته په افغانستان کې دیو د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر ټوریزم یا د ټوریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغې ته وه. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هیوادونو هغې خپل ستراتیژۍ درلودلې، خپل اهداف یې درلودل او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي، نو دیو باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ضرورت لري. او درېیمه برخه په خپله د افغانانو ده چې زما په اند د افغانانو برخه د ټول نه لویه وه، ځکه چې که چیرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وي ځان دپاره، خپل یو ستراتیژیک هغه لرلودی سمه توګه باندې تعین کړی وي او د خپلو ګټو په بنا یې ستراتیژي رامنځته کړي وي، نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجلب کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و. اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړي دي او هیڅکله دا نه دي کړي چې بحران په فرصت بدل کړي. او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپدېخوا په افغانستان کې تکرارېږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسي پاشلتیا او بل په دو باندې متکی بودن وو، دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګوري په هر هیواد کې چې دوی تلي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی، هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پښو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غني داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي او نه پوهېږم قومي خلک ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و، تر شا یې داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو، هغه جهادي ټیکهدارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکهدارانو خراب کو، او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي، همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه څه ول چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملتپال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ادعا کړې ده چې د نړۍ د زبرځواک کېدو مسیر له لویدیځ نه د آسیا په طرف راګرځېدونکی دی او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی دی، چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي او ټینګار کړی چې طالبان او طالبانی ځکول د لویدیځ او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړای شوی او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوي او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوهې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو او له دغه نظام سره د خلیزات په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملک کې ناست یو ډله او یو سپر پاور هغه سره لیکلي معاهده کوي چې تاسو په ضمانت کوي او کټ آف ڈیٹ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي. تاسو وګورئ نو دا څه شی دی؟ دا ڈیفیکٹو ریکگنیشن دی د طالبانو اسٹیٹ. هغه ڈی ریکگنائز شو، دا ریکگنائز شو، نو اسٹیٹ کولیپس نه کېدو. اسٹیٹ کولیپس شو، امریکا شو، دا افغانان لیونی بیا یو بل سره وجنګېدل. یعنی ذمہواری افغانان واړول. په حقیقت کې دای منصوبه دا وا چې افغانستان کې سٹیټ کولیپس شي. واړی سر وشته دا چې افغانستان بیا د ټیرریزم مرکز شي. چې ټیرریزم مرکز شي او سٹیټ نه وي نو مونږ به وایو چې اوس موږ څه کوو؟ افغانستان یا افغانستان دی؟ نو داسې یو کیسه جوړ کړه. اوس طالبان حکومت ته امریکا هر هفته سلویشت ملیون ډالر کیش ورکوي. دا راز نه دی، پروپاګنڈا نه ده. دا ڈپلومٹان وای خبر خلک چې کوم خبر دی هغه دا وای. یعنی اسلام آباد کې امبیسډر صادق خان دی پلیما ووري دوچ مایک باندې وای چې سلویشت ملیون ډالر کیش ویکلی دی اخلي او وای چې جواز سره چې دا پیسې ورکوي. وای چې امریکا او طالبان په ګډه باندې د داعش مقابله کوي. یعنی انګریزی کې وای ټو سیٹ ا تھیف ٹو کیچ ا تھیف
بل غاړه د پښتونخوا ملي ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمېر نورو قومونو خودمختار ریاستونه قبضه کړي او د بنګال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بېساري وینا کې ویلي هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی، بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي، خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوز سترګې سرې کړې دي. نوموړي ویلي دی د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي، خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت دی چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري. او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغېزمن شوي دي او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. ډبلیو ایف پی دغه راز ویلي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو، محافظتي دیوالونو، بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
مردمی امید افغانستان در مجموع از هلمند، از قندهار، از بدخشان، از گوشه و کنار افغانستان، خصوصا مردم بغلان، نان گرم زیادتر بر ما رساندن. برای مردمی که در اینجا زندگی میکنه، چون تندور نیست، گاز و پیشنی توی که بخند نبود، تمام سیستمش سیستمی همه خانوادگی از برهم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش، کمپل، فرش، خیمه به حد که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در این دسترسی.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلي چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بل غاړه کې څام د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولی دی، خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکېدلي او په مخ په وده صنعت لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړي دي. د جمعې په ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې 9 کسان ټپیان دي چې درې افغانان او 4 نور یې د هسپانیې، ناروې، استرالیا او لاټویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی بیان صبور فرزان سیغانی ازادې راډیو ته ویلي له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي. خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي او د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شمیرو له مخې تیر کال څه باندې 15,000 بهرني سیلانیان افغانستان ته تللي وو چې اکثر یې د چین، روسیې، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو وګړي دي. سږ کال هم تر دې دمه شاوخوا 1000 تنو بهرنیو سیلانیانو افغانستان ته سفر کړی خو لا معلومه نه ده چې په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستي برید به څومره د ګرځندویانو د سفر مخه نیولې وي. اوسم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو په زړه پورې خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ دیسي کلي کې د ځایي خلکو لخوا د ښوونځي د جوړولو وه. دغه ځایي خلک وایي له هیچا یې مرسته نه ده اخیستې او په خپلو کې 12 ټولګیو د جوړولو لپاره 6 میلیون افغانۍ راټولې کړي دي. د دې کلي مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بله ګیله یې ترې کړې ده چې دغه سیمې ته د ښوونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړی. د ځایي خلکو په وینا د دغه ښوونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې را لېږلې وي خو په افغانستان کې دننه هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړی.
زمراته وادي را کړی دي، د کلمانو وادي ولاکه تر سره کړی، د کتابچو وادي ولاکه تر سره کړی، سید په نامردی را سره کړی، د اخلاص نه در سره کړی، چې خط به ورته وایو سید مکتوبونه تر وزارت ته رسولی دي. دا شخص ز سړی کلالایم څلور واره کابل ته کلالایم چې چیرې د دایره د زور سره ما ځان ورته رسولای دي. د موږ کلی نیت نه صدر زرو کور کلی یو یوله سوه نفر به موږ کلم ور حساب وشو په خرنه کې د موږ په مرض باندې اخته شوي دي. یوله سوه نفر اوس د موږ دفتر ورې پروته دا زه نه سم هر سړی نه شي رسولی، نه اوس سړی نه شي رسولی، اوس دار خو بیا بیا ورسوي. باید حکومت راشي له ما سره د ما یا چې دي وکړه، حکومت ماته کلینیک جوړ کړه، د حالات په خاطر بیا راته جوړ کړه، حکومت له ما سره مکتب جوړ کړه، حکومت د ما په ستونزو ځان خبر کړه. زه چې د حکومت چارې ووینم بیا نور حوالې زمزه لرم.
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع و چې د فعالانو تند غبرګون نه پارولی. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستانی نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې او ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپالل خو اوس دوی واک ته په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمېر فعالان ویلي پاکستان 2 ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي خو چې هر ډله د پاکستان په مرسته واک ته ورسول شي له کنټروله پښې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمېر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوښتي وه او هغوی سره یې تېره اونۍ په اوربند باندې سلا کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمېر غړو د ورکېدو و چې پاکستاني رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ 4 غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې نصیر الکوزی، وارث الکوزی، عثمان الکوزی او ظاهر الکوزی د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نه وروسته ایستل شوي دي او د دې کورنۍ مېرمنو د پاکستان پوسټ د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزی شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی دی چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي، ګنې دا حال به وي. یو بله موضوع په کندز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو وه چې په ټولنیزو رسنیو یو شمېر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوې ویډیو کې د کندوز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکه سیمینا وروستۍ او سیلابونو په زانګو کې وروړی دی خو په معجزه یي ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهرا برسیرن ټپونه لیدلي. ویډیو کې ښکاري چې د دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي.
بورکه کې سیل برده درین گواره بده عین از کندوز برآمده سیاست سلامت دنده ماشاءالله کلان جوان است.
بابا جان بابا
Thank you. نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ یې انسان لپاره د اسانیو تر څنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده. اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه وچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره یې په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظم دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تېر اونۍ پاس شو. د کمیسیون د غړو له قوله په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شک و پر هغې به لا زیات سخت قوانین وضع کیږي او د قانون له مخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړوي چې حتی د عام استعمال ماډلونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړوونکي به له 1.5 میلیون یورو څخه تر 300 میلیون یورو پورې جریمه کیږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اورېدلي وي چې وړتیا یې نه لري، خو داسې به لومړی ځل اورئ چې د امریکا په ورمونډ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونډ ایالت پوهنتون اداره وایي دغه پیشو چې میکس ډو نومیږي د پوهنتون په ګاونډ کې اوس یو هر ورځ له غیر حاضرۍ پرته پوهنتون ته تګ راتګ لري. نه یوازې دا بلکې له استادانو او محصلینو سره سخته مخته شوي او پوهنتون کې تر اوسه هیڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مینې او سمو کارونو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د ډاکټرا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پوهنتون محصلینو ویلي دا پیشو ډېر ټولنیز او متفاوت خویونه لري. د سیلفي او انځور اخیستلو پر مهال ډېر ښه پوز او سټایل جوړوي او محصلینو سره په لوبو کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په ایتوپیا کې بیا یوې ښځې ادعا کړې ده چې له 1400 کالو راهیسې هیڅ شی نه دی خوړلی او نه یې د خوراک اشتها پیدا شوې ده. دا ښځه ملورک امبو نومیږي او وایي چې وروستی ځلې په 10 کلنۍ کې کور کې پاخه کړي دال خوړلي او له هغې وروسته 1400 کاله وشول چې څه نه دي خوړلي. ملورک د یو ماشوم مور ده او وایي د درملنې لپاره هند، قطر او دوبۍ پورې ولاړه خو هیڅ ډاکټرې درملنه ونه کړای شوه. کورنۍ وایي کله چې ملورک حامل شوه نو ډاکټرانو د ماشوم د صحت لپاره دغې مېرمنې ته ګلوکوز په سیرمو کې ورکول او له زیږون وروسته یې ماشوم ته مصنوعي شیدې ورکولې. بلخوا دغې مېرمنې ویلي اوس ورته داسې نه ښکاري چې د ژوند په راتلونکو وختونو کې به کوم شی وخوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له متفاوت زاویې د پیښو او مسایلو د شننې لپاره د ازادۍ راډیو ومه ورځ له سید شینواري سره د ازادۍ په پاڼو مه هېروئ.
ਸਹਾਰਾ